السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په البانیا کې لسګونه افغان مېرمنې راټولې شوې چې له نړیوالو ټولنې نه وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو رعایت ته کار وکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړې په کابل کې د ښځو پر وړاندې لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. دې جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې دوه طالبان وژلي او دوه ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. دا حمله د ښار په مرکزی جماعت کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 68 کاله عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه له خپل برټانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولای شي. تفصیل له احمد شبراو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ونجونو د غونډې دوه مده په دې درې ورځنی غونډې کې د افغان جنو شزو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری هم برخه اخیسته ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه پورس په خپل اکسپانه کې ل نړیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه اډی کوي چې ل شزو سره تبيزي چلند پایتنه ورسولې. د جمهوریت نظام پولیسي چرګه کې د کوچانو استاد فرزانی کوچی په تیرانا کې د اساسي راتو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
په دغه درې ورځنی غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راپولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخي یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوزو او جنو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږه هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلار یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مېرمنو له ادرسه د خبره ده د وړاندیز د توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 20 موویل چې د دغه ډلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د شزې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزې د مخ پټول ضروری دي. همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او ناتخواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندل دی.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل لا به د سپوږمې نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 بابا مدرسې او 22,000 بابا دارالحفاظونه، 115 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرانو لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 155 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، هغه تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په ورستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډیر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کامالا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کامالا هاریس او ډونالد ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ، پر یو بل سخت نیوکې وکړې، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه وکړ د نیویارک سربیره دریمه مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شو په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 26 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګډي کې شوې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې دیره وو واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نشته شل کله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او بیا د دوه هیده تړون لمخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخستل شوی جنس ګڼي
مودې پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم دې ځ خونه مر نه میم
میرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ راکو
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و اورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو
مودې پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم د ځ خونه مر نه میم
د پلار مړی مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته نه پرېښودلم له واده مې لاس کله تیریږي خو تر اوسه زه دا وخت نه لرم چې تر بازاره لاړ شم خوخه مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم ویل ته د کور د کار لپاره نه دا چې نوی کالي واغوندې او له کوره ووځې
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې میرمنی نه وي دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست
خون که مسوده وای چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کلنګور راوده کړی یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د سرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځې کوم خوښه نه وي نو اجازه نه ورکوي بدبخته نه ده د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې که خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښې دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی هغه شخص کېږي بدبخته نه ده خبرې خوشته کړي
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب هغه خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري یو پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه وي خبر نو بس د ګاډۍ ورته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبخته نه فامیلونه نه سپورټ کوي یعنې وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې معنا چې دوی د فامیلونو نه بدبخته نه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي یا د لور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نوی پیک شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی
ولی نشي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کري هماغه بریبي خویندو ژوندې په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کینه نور کار نه ور باندې کې ارڅه دغه ناوی ته ور سپاری د صبر باندې پایلې لري
طبعا نو دلی چې د خسبګانی کور ته راشي او بیا د پیغلنجونی په کور کې هم بیا کارونه کی او ټول مسولیت دې په غاړه وي فکر کوم چې د خپل یو رقم د بردګي احساس دې کړم که چېرته مثلا خوري په فضا کې دې دواړه په کار کې سم وخلې دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نشته دا سمیت وي فکر کوم په فزیکی کار باندې څوک نستړي کیږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کړم همدا اوس یو دید لرو پردې نجلې راتاک ته چې باید چې راغلی نو ټول مسولیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامته
اوسئ
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي اروا پوښمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ د کړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باس چې یا بال ته نه ځي او نو رخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنی موږ کمال بستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې موږ کمال دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسو چې دا ناممکن کار ده یعنې دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی ولې بدبخته نه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي دا ډېر سخت کار دی
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلن کوي طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی که وغواړي نه شي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کیږي کله چې هغه ورکول کیږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال دا او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې په خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي
ډېر زیاته مننه هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګو وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت بادشاه ګرځېږي خو داسې که د خپل میرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولری نو دا کار ناسم دا او باید ونشي. خپل میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښیږي یا دغه رنګ زما نه خوښیږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لري خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا پاکی دی یا ناپاکی دی هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی یې سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړي، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي، نور هم رویه یې درسره بد شي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري. د خجوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي، دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خجوند کول د پاره راغلیو، یوازې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وسایني د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو، خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو د قانون په چوکاټ کې هغوی ته اجازه ورکول کېږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغونده وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکړو، وروسته باید هغوی ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. متاسفانه په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل وی چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خو له ډېری وختونو په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنوي باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنوي لارې لیکنې کوي، خبروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې غه ګرمسی او لدې څخه ورسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې تر سره کیږي.
تاسو خو خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دغومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هره لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل شي او د هغې نو ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې هم خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله که دا کار داسې وسي نو څنګه دی. هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي، هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي، یو څه غواړي، غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغل تل دوی سره څومره زور زیاتای روان دی
شپه مدني حقوقو دغه سیاخصلو پر محل باندې کل نه کله واخ خیرم تاریخواله رمزکیږي او ان ځین کسان یا لرنوال چې دی هغه بند کیږي نو دا غوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره داده چې سړی باید دا غوی ژغ واوري خو مخکې چې ما ویل ټول لرون کوونکې کسان باید څلور ساعته او ان ځین تر دوه اویا ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لرون کوو غول د لرون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نشي که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغسې کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا دوی ولې دا کار کوي
عموما که موږ او تاسو افغانستان ته سر وښکاره کړو افغانستان کې که چیرې څه وینو افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلق را ولر سی ټکولی دا کده امیر امان الله خان د واکمنۍ خیونی سي او بیا د زهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داوود خان د غسی د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه دي چې باید خلق ونه زورول سي ونه وهل سي ونه ټکول سي مسلکی کسان ته اړتیا سته زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغه لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغه دي د بشری حقونه تر دې پر وو پیژنې او د بشری حقوقو د کنوانسیون په اړه باندې خبرې وکړي هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره
یو خو مسلکي نه دي بل خبر ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی نه پرېږدي چې اتغاګم پورته کړه مثلا همدا اوس انجونو لپاره ښوونځی نشته د ښځو لپاره کار نشته ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یو موضوع ده چې سری خولۍ ته نه پرېږدي سره خولۍ به په سر کې دوه مسایل ته نه پرېږدي فکر نه کوي چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي دوی اوس غاک پورته کولو تم نه پرېږدي دوی فکر کوي چې خلک لارینونه کا اعتراض وکړي او دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو فکر نه کوي چې دوی یعنی دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه چې کوي
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغه سکړنی چې دي د بشر زد کړنی دي او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول د دې معنی ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی تر ک یو سړی خپل وګوري او یو چا تورتوي چې شه پتا باندې دا بندیزونه وځ دي نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لري کړي هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي خو لی خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو سات وروسته باید راوغوښتل سي ولایتي ادارو کې لاغوی سره خبرې وسي او دغه ستونزې ته رسیدګي وسي که کچیرې دا کار نه کیږي زه فکر کوم چې دغه سي کړنې به ښه پایلې ونه لري که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي
بله د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړي او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د دې زیانونه مو هم بیان کړل راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي دې به څومره ښېګڼې درلودلې له یوه اړخه خپله خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم زه یې غواړم زه یې غوښتلی سم مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته کړي
څه وګورئ سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وایسله رامنځته کوي که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي زه فکر کوم چې دا په نظام کې وسله رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره درسمه هلته هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هېواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلق فرار کوي، خلق تشتړ کیږي، خلق کډوالی کوي، مثلا خلق اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼ باندې لیکنه کوي، دا غي مخه به ونول سي او دا خلق به ټول هم دلته پاتې سي. شب بل اخره کته سي ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي او دا تر ټولو لوی شمېره وه. نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بلاخره د افغانستان 30 میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاړ سي بل هیواد ته؟ نه، تر هغه ټولو ښه خبر داده چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره
د خو هغه زیان سي چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی د دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشره مستکیږي. د دې سره ترڅنګ دا کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کوي. درېمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داسې کوي، نو هغه بل مقابل نورو دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغه سي کارونه د جنایي پیښ ډیرواله رامنځته کوي. د دې سره ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کیږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې په لټه کې وي. نو د ټولو ښه خبره دا ده چې د ستونزې د حل
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کولو ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای، که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي، چې همدغه وسه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي، دوی وایي چې مثلا کله لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون باندې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړل، په یو نه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغه باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتانس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په تنځي شکلونو ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومت نه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي، ځینې تور لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي، دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول، دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسیږي، شرعي اړخه، له انساني اړخه، له بشري اړخه، دا څومره ظلم دی؟
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندی وي او د غیر لپاره باید توهین و نسی ټول انسانان په یو شان. مهمه خبره دا ده که ښځې او کنارنه یې ځوانانی د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي، او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسې وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، یعنې د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته، بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول شي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي، هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه اوري، حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه له کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
شخوالغلی عینا زبلی میرا اومشی کی خالونه خالغلی